په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوی د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې د ولسي جرګې د دفاعي او کورنوي چارو کمیسیونونه وایي د امریکا لخوا د مالي مرستو احتمالي کمول به د افغانستان پر امنیت ناوړه اغیز وکړي. د خبرونې په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د کورونا ویروس دیش نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په لنډ وخت کې د وایدو د ترلاسه کولو په مقصد پر لسو منرالونو د کار د پلان خبر ورکوي. او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي چې امریکا د پر ایران اقتصادي بندیزونه راکم کړي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د کورونا ویروس دیش مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دیش نورې مثبتې پیښې البته. د افغانستان د امنیت وزارت وایي وروستۍ مثبتې پیښې په هرات، کابل، نیمروز، کندوز، فاریاب او دایکنډي کې ثبت شوې. دغه وزارت ویاند وحید الله معیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې ټولې مثبتې پیښې تر شپې ته اوښتې دي. نوموړي خبرداری ورکړ چې د کابل شهر هیڅ سیمه خوندي نه ده.
ټول په کابل کې یو څه د پیښې دي مثبتې په مجموع کې او شپږ سوه پنځلس واقعې مشکوکې په کابل کې تست شوې دي. په ټول ځای د کابل کې ویروس شته، په ټولو ځای کې شته. داسې که هر نایه یې وایي په کې واقعات شته، نو په دې خاطر احتیاط ټولو ته لازم ده. کابل هېڅ ځای مسؤول نه ده، ځکه ویروس په گردش کې ده، باید لازمه احتیاطات وشي.
د امیر روغتیا وزارت معلومات پر اساس د نویو پیښو په ثبتېدو سره په دې هیواد کې د کورونا ټولې مثبتې پیښې 318 ته ورسېدې. د تورخم له لارې له پاکستان څخه د افغان مسافرو د راستنېدو لړۍ نن دوشنبه سهار 9:30 بجې پیل شوه. د ننګرهار چارواکو په خبره په راستنېدونکو مسافر ترتیبي څېړنو وروسته ځنګړي مرکز ته لېږدول کیږي چې هلته به له 14 ورځو په قرنټین کې وي. د تورخم شاروال راحت ګل زیارمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د اوس لپاره د اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د معلوماتو په اساس تر درې ورځو به دا دروازه خلاصه وي او د ورځې به زر زر تنه مسافرین، یعنی چې ټول 3000 تنه مسافرین کېږي، دا به تورخم ته راوړي.
د شغلی زیارمل په خبره د راستنیدونکو مسافرو د قرنټین لپاره شوزو نارینه وو د کورونا مشکوکو کسانو او نورو داخله او جراحي ناروغانو وضعیت ته پکتو جلا جلا ځایونه په پام کې نیول شوی دي. د یادونې وړ ده چې په ننګرهار کې د کورونا ویروس دوه مثبتې پیښې شته. د دوه نورو د ازموینې پایله تر اوسه معلومه نه ده. اخو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په لاند وخت کې د اوایدو د ترلاسه کولو په مقصد پر لسو منرالونو د کار د پلان خبر ورکوي. د قانون او پټرولیم وزارت ویان عبدالقادر مطفی ازادي راډیو ته وویل چې د دې منرالونو د استخراج پروسه لاند مهاله ده او په دې توګه افغان حکومت کولای شي چې کورنی اواید لوړ او پر بهرنیو مرستو اتکا راکم کړي.
دا لس منرال دي چې په لند وخت کې مونږ ته اواید راکول شي. مونږ غواړو چې دا سکتور مبدل کړو په یو عایداتي سکتور باندې، او د دې لپاره ضرورت ده چې هغه پروسی چې په نورو معدنونو کې یا په نورو قراردادونو کې لکه دریو کالونو تر شپږ کالو پورې اکتشاف ته اړتیا وي، مونږ غواړو چې دغه اکتشافي پروژې را لنډې کړو.
د اقدام داسې مهال کېږي چې متحده ایالاتو په افغانستان کې له انتخاباتو وروسته د سیاسي کړکېچ د دوام له کبله د یو میلیارد ډالر مرستې د کمولو پر نورو مرستو د بیا غور ګواښ کړی دی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ پر امریکا غږ کړی چې د ایران پر اقتصاد بندیزونه راکم کړي او دغه هیواد ته له مجازاتو معاف موادو د لیږد جواز وغځوي. څو ډاډمنه کړي چې ایران د رواني وبا سره د مبارزې پر مهال د بشري مرستو څخه برخمن کېږي. دا غوښتنه نن د اپریل شپږمه داسې مهال شوې چې په خپله تهران او هم یو شمېر نورو هیوادونو ورته غوښتنې کړي. په دغو بندیزونو کې د ایران د تیلو عایدات بند شوي او اقتصادي ضربه لیدلې ده. د امریکا ولسمشر ایران ته د بشري مرستو د ورکولو وړاندیز کړی و، خو ایرانی چارواکو هغه وړاندیز رد کړ او وایي که واشنگټن د مرستې نیت لري نو پر ایران د بندیزونه لرې کړي. ایران له هغو هیوادونو دی چې کرونا ویروس ډېر ځپلی دی. د رسمي شمیرو له مخې په دغه هیواد کې تر 6000 ډېر کسان په دې ویروس اخته شوي او څه باندې 3200 له همدې ویروسه مړه شوي دي. یو شمېر متخصصین او منتقدین ګمان کوي چې ښایي شمېرې تر دې ډېرې وي. د امریکا متحده ایالاتو په روسیه کې د خپلو هغو وګړو د انتقال تیاریانې نیولې چې د کرونا ویروس له کبله هلته یې سر دي. په روسیه کې د امریکا سفارت ویاندي رابیکا روز د اپریل پر 15 په ټویټر لیکلی وو چې د الوتنې به د اپریل پر 9 پیل سي او زیاتوي هغه کسان چې په امریکا کې اوږدمهاله اوسېدو قانوني اسناد هم لري کولی سي چې د پالوتکه کې د سیټ د موجودیت په صورت کې انتقال سي. هغه کسان چې غواړي په دې الوتنو کې ولاړ سي باید په آنلاین ډول ځانونه رجستر کړي او ټکټونه ځانته واخلي. سفارت خبرداری ورکوي چې د چارټر الوتکو د ټکټونو بیه به تر عادي ټکټونو ډېره لوړه وي. او د نیویارک په ژوبڼ کې د یوه پړانګ د کرونا ویروس ازموینه مثبته وخته. دا په امریکا کې لومړنی ځل دی چې په یوه ژوي کې د کرونا ویروس مثبته پیښه ثبتېږي. د یاد ژوبڼ مسؤلین وایي ګمان کېږي له دې پړانګ سره هغه کس تماس نیولی وي چې په کرونا ویروس اخته و خو علائم یې نه و ښکاره سوي. شپږ نور پړانګان او زمریان په دې ژوبڼ کې ناروغان دي خو د کرونا ویروس ازموینې نتایج یې تر اوسه نه دي خپره سوي. یو امریکایي ویترنر جین رونی وایي تر اوسه داسې نښې نشته چې وښيي دا ناروغي برعکس له حیوان څخه انسان تا انتقال دایسی. دا خبرونه پای
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. د ولسی جرګې ځینې استازي وایي د امریکا لخوا د مرستو احتمالي کمول به د افغانستان امنیتي بنسټونو پر فعالیت اغیز وکړي.
دکتر اشرف غنی و دکتر عبدالله با حل اختلافات خود و رسیدن به یک اجماع ملی و یک وحدت ملی ما را در برابر عملکرد جامعه جهانی قرار نده.
د پوځ یو پخوانی جنرال له حکومتي چارواکو غواړي چې په خپلو کې روان سیاسي بحرانونه ختم کړي.
څه مزارز د دوه جمهوریتونو جوړ کړی دی. دیو ته ورته وایي چې په دې مملکت کې خلک اولو کورونا نه مړي ویل جنگ هم لري. سیاسي تاسو څوکۍ باندې دعوه ده. قانون ته احترام نه لري، اصول ته احترام نه لري.
د کانونو او پټرولیم وزارت په لنډ وخت کې د اوایدو د ترلاسه کولو په هدف پر لسو منرالونو د کار د پلان خبر ورکوي.
هدف مو دا دی چې مونږ په دې برخه کې د پروسی زر پیل کو ترڅو مونږ وایته ترلاسه شي.
په بهرنۍ موضوعات کې اوري چې په امریکا کې د کورونا وایرس له کبله الوتنې کمی سوي دي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي. د هر ماشوم لپاره سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه. د ولسی جرګې د دفاعي او کورونوي چارو کمیسیونونو مسؤلان او ځینې غړي وایي چې د امریکا لخوا د مرستو احتمالي کمول به د افغانستان امنیتي بنسټونو پر فعالیت اغیز ولري. دوی ټینګار کوي که افغان سیاستوال سیاسي اختلافات حل نه کړي امنیتي او دفاعي ځواکونه او خلک به ستونزې ګالي. نور حل د فیروزي عزیزي په راپور کې.
افغان حکومت په دې اړه که امریکا خپل یو میلیارد ډالر مرسته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له بودیجې کم کړي اغیز به یې څه وي څه نه وایي. خو د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي او کورنیو چارو کمیسیونونو مسؤلین او یو شمېر غړي وایي د امریکا له لوري د مرستو احتمالي کمول به د افغانستان د امنیتي بنسټونو پر فعالیت خپل اغیز ولري. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې رویټرز خبري اژانس د یو شمېر امریکایي سناتورانو د دستیارانو او پخوانیو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې له افغانستان سره د امریکا له لوري د یو میلیارد ډالرو مرستو کمولو تیرای برخه به د دغه هیواد امنیتي بودجې وي. د ولسی جرګې د کورنیو چارو کمیسیون مرستیال محمد عارف رحماني د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په کار ده چې وضعیت او د مرستو د راکمېدو اغېز ته په کتو افغان سیاسون خپل منځي اختلافات حل کړي.
در صورتی که این بودجه واقعا کاسته شوه ما در فصل جنگ
که چیرې دغه بودجه پرشته کم شي مونږ به تر لس یا دولس ورځې وروسته کله چې د طالبانو د تریاکو د ټولولو فصل خلاصېږي له دغې ډلې سره په پراخ ډول جګړه کې ښکېلېږو او مونږ به له زیاتې ځپنې سره مخ شو. نو د دغو مرستو کمېدل به د افغانستان پر امنیتي برخې ډېر ستر ګوزار وي. نو زموږ هیله دا ده چې امریکایي چارواکي او افغان سیاسیون په ځانګړې توګه ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله خپل اختلافات حل او مونږ دې د نړیوالو له غبرګونونو سره نه مخ کوي.
ملی ما را در برابر عملکرد جامعه جهانی قرار نده.
خغلی رحمانی وای دا محل هم افغان امنیتی و دفاعی ځواکونه په جدي ډول د مالی منابعو له کمښت سره مخ دي او سیاستوال دي د دغو ستونزو لا پراخېدو ته زمینه نه برابروي. رویټرز خبري اژانس د یکشنبه په ورځ د اپریل 15مه یعنی د وري په 15مه د درې امریکایي سناتورانو د دستیارانو او چارواکو له خولې لیکلي دي چې دا مرستې به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د ځانګړې سوې بودجې او پیسو څخه کمیږي. د موضوع حساسیت په کاتو په راپور کې د سناتورانو د دستیارانو او چارواکو نومونه نه دي اخیستل سوي. د یو سناتور دستیار ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کانګرس ته ویلي دي دا یو میلیارد ډالر به د هغه 4.2 میلیارد ډالر څخه کمیږي چې هر کال د افغانستان پاوز او پولیسو د معاش، خوراک، تیل، تجهیز او زیربناو لپاره ورکول کیږي. د یو بل سناتور دستیار ویلي د امنیتي ځواکونو د بودجې څخه د پیسو کمول د امریکا د ملي ګټو خلاف نظر دی. د کانګرس یو تحقیقاتي راپور چې د مارچ په 11مه خپور شوی وایي کانګرس د 2002 څخه تر 2019 کال پورې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د مرستو لپاره 4.4 میلیارد ډالر تصویب کړي دي. د امریکا یو بل پخوانی پوځي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي دي دا یو میلیارد ډالر یوازې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د مرسته کېدونکو پیسو څخه کمیدای سي. له دې سره د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون غړی ابرار الله مراد هم وایي چې که دا مرستې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له بودجې کمیږي اغیز به یې نیغ په نیغه پر افغان ځواکونو او په ټوله کې په خلکو او نظام محسوس وي.
دا یو میلیارد ډالر موږ ته بل پر زده د حکومتونو نه کم شي او دا سار ته زموږ عسکرو ته ډوډۍ نه رسیږي، موټر رینجر هم تیل نه لري، مشکلات او ستونزې پیدا کیږي. دا واقعا موږ دپاره د ملت دپاره بلکې د نظام ستونزه ده.
هڅه مو وکړه په دې اړه د افغان حکومت نظر هم ولرو، خو اړوندو حکومتي بنسټونو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. د افغانستان سره د امریکا له مرستو د یو میلیارد ډالرو د کمولو اعلان وروسته د هغې وسه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کابل ته په خپل وروستي سفر کې د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ په جوړجاړي کولو کې پاتې راغی، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تر دې وړاندې ویلي دا اعلان مشروط دی او هڅه کیږي چې د خبرو له لارې حل سي. ښاغلی غنی دا هم ویلي چې که دا مرسته کمه هم سي د افغانستان په کلیدي برخو به اغیز ونه لري. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
بلخو د پاوځ یو پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل وایي کچري امریکا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له بودیجې یو میلیارد ډالر کم کړي، دا به د امنیتي وضعیت پر څرنګوالي ناوړه تاثیر وکړي. شغلي امرخیل فیروزی عزیزی ته په مرکه کې وویل
موږ امنیتي دفاعي قوتونه لرو، د دې خوراک ګور، د دې لباس ګور، د دې مرمۍ ګور، د دې مثلا روحاني او معرقات شان ته د تاسو څنګه دا پیسې په کار لري؟ دا خوب نه دي، بدبختي ده. رسیدې موږ دغه سیاستمدار چې ورته وګوري د سیاستمدارانو د دوه جمهوریتونه یې جوړ کړي دي. دې ورته ورته وایي چې په دې مملکت کې خلک اولو کرونا نه مړي، بیا له جنګ مري، بیا د تاسو په څوکۍ باندې دا د قانون ته احترام نه لري، اصول ته احترام نه لري، هیڅ تنه لري، فقط رای وړه د خارجي پیسې د ما په جیب کې راواچو چې زه اولادونه په مالوسو د نور مملکت کې وګوره که سوز یې مهمه ده. دا یو خبر. دویم خبره دا ده چې دغه وضعیت هو طبعا مخالفین استفاده کوي.
امر خیل صاحب، د تاسو غوښتنه څه ده؟ د حکومت دوه سیاستمدارانو خدا
ده چې ټول په دغه یو جمهوریت باندې راټول مشترک حکومت جوړ کړه، چې هم د طالب په مقابل کې یو قوت واخیستي، هم په خبرو کې د لاس بری پیدا کړه، هم په جګړه کې لاس بری پیدا کړه. په غیر دې صورت باندې هماغه حالت یو چې بیا په 15 کلونو کې تکرار شو، چې یو وخت به کولاب منډې ولې، بل په پاکستان باندې منډې ولې، ملت یې پریښی او په ځای باندې دوی ځانونه هلته ورسول. دا حالت بیا په افغانستان کې تکرارېږي که دوی نه پوهېږي.
امر خیل صاحب، که تاسو راته ووایئ څه فکر کوئ، دا اوس امریکا دا فشار راوستی ده او غواړي له خپلو مرستو نه یو میلیارد امریکایي ډالر کم کا، دا به په افغان حکومت باندې خصوصا په دې دوه سیاستمدارانو باندې به فشار راوړي که نه؟
واضح خبره ده، خلک باید فشار پرې راوړي. او د موږ بدبختي په دې کې ده چې دغه یو ګروپ نه ده توپک سالاران، دا توپک سالاران فقط داسې دي چې دغه ته ناستې چې لجال طریقه د خپل جیب د کڅوړو څخه پیسې ورکړي دغه په نفع کار وکړه. دلته بدبختي نه دي، دوه نه دي، بدبختي خو د نورو راوړي ده. دا توپک سالارانو راوړي چې د مخکې ناری ویلې انتخابات نه کوي، یو بیا ویلې موقت حکومت به دې خاطر دوی اعتماد له امریکا نه په لاس نه دراوړي. اعتماد اوس امریکا په دوی اعتماد نه لري، وایي چې دا د دې خلک نه دي سره سره دوستي وکړي او سره ګین. حتی اعتماد اوس په طالب باندې نسبت دوی ته، طالبان خپله وایي چې موږ د امریکا منافع ساتو.
کچیر افغان حکومت خصوصا ډاکټر عبدالله او ډاکټر اشرف غنی جوړ جوړای ونکا او د امریکا لوري دغه فشارونه عملی بڼه خپل کا یعنی په دې معنا چې هغه خپل مرستې لا نور هم کمی کی نو فکر کوي چې افغانستان به روسي هغه یا د افغانستان برخلیک بڅن کیږي
یا افغانستان برخلیک داسې کیږي چې د امنیتي دفاعي قوتونه تقسیمیږي وخت چې دوی سره تقسیم شي د دې په مابین کې جګړه پیدا شي طالب راځي نه سي به چونې سره دې په اسانه
د پاوځ یو پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل وو. راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په میدان وردګ ولایت کې د ورستیو ملکی وجنو د عاملانو د محاکمې غوښتنه کوي. د دې کمیسیون مرستیال ویان د ملکی مرګ ژوبلې دوام د اندېښنې وړ بولي. نور حل د خان محمد سین په راپور کې
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وای تازه په میدان وردګ ولایت کې امنیتی ځواکونو ملکیان په نخښه کړی دي. د دغه کمیسیون مرستیال ویاند زبیح الله فرهنګ د سه شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه ملکی افراد آسیب ورسیده مو که نگرانیو له حکومت نه والو چی عاملین باید شناسایی شی او به محکمه معرفی شی تر تو چی قانون او عدالت د جګړې د قربانیان لپاره تامین شي.
د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې لخکیل خو غوښتي چې د خاریانو ژوند ته په پام لرنه عام خلک او عمومي او غیر پوزي ځایونه په نخښه نکړي. د دغه کمیسیون په یوې اعلامیه کې ویل شوی چې دوه ورځې مخکې د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د هاشم خیلو په کلي کې د دولتي ځواکونو د هوان یوې ګولۍ یو کس وژلی او یوه ښځه او دوه ماشومې نجونې ټپیانې کړې دي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د دې ولایت د چک ولسوالۍ په پنه کلي کې هم د هوان د ګولۍ له لګېدو سره یوه ښځه وژل شوې او دوه ماشومان ټپیان شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې د 1390 کال د هود په میاشت کې هم د سید آباد ولسوالۍ د دواب او ګلی خیلو په کلیو کې د دولتي ځواکونو لخوا د هوان د مرمیو د توغولو له امله دوه ښځې وژل شوي او دوه ملکیان ټپیان شوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د دفاع د وزارت نظر ولرو خو بریالي نه شو. پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې په جګړو او نښتو کې باید د ملکیانو خوندیتوب ته پام وشي. لدې ډلې باري عارض ازادي راډیو ته وویل
دولت مخالفتونه ډېر چې د جګړې په جریان کې د ولس د خلکو د ساتنې په موخه باندې په دې خاطر چې دولت ترونکي د مقرراتو قوانینو اصولو او کړنلارې دي په دې لحاظ باندې مسؤلیت هم ډېر دي.
دا په داسې حال کې ده چې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د سرچینو په وینا د 2009 نه تر 2019 کال پورې د شپږتیا زرو زیات ملکی کسان وژل شوي دي. دغه کمیسیون د شمیرو له مخې یوازې په 2019 کال کې 2018 ملکیان وژل شوي او 1955 ټپیان شوي دي.
ومردل چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په میدان وردګ ولایت کې د ورستیو ملکي وژنو د عاملانو د محاکمې غوښتنه کوي. ځینې په پوځي کارپوهان وایي حکومت باید د ملکیانو د خوندیتوب لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په لنډ وخت کې د عوایدو د ترلاسه کولو په مقصد پر لاسو منرالونو د کار د پلان خبر ورکوي. دا اقدام داسې وخت کېږي چې متحد ایالاتونو په افغانستان کې له انتخاباتو وروسته د سیاسي کړکېچ د دوام له کبله د یو میلیارد ډالر مرستې د کمولو او پر نورو مرستو د بیا غور ګواښ کړی دی. د قانون او پټرولیم وزارت ویان عبدالقدیر مطفی ازادي راډیو ته وویل د دغو منرالونو د استخراج پروسه لنډمهاله ده او په دې توګه افغان حکومت کولی سي چې کورني عواید لوړ او پر بهرنیو مرستو اتکارا کم کړي. ښاغلی مطفی له احمد تکل سره د مرکب پیل کې د دې اقدام پر اهداف رڼا اچوي.
دا لس منرال دي چې په لنډ وخت کې مونږ ته اواید راکول شي. مونږ غواړو چې دا سکتور مبدل کړو په یو عایداتي سکتور باندې او د لپاره ضرور ده چې هغه پروسی چې په نور معدنونو کې یا په نور قراردادونو کې لکه دریو کالونو تر شپږ کالو پورې اکتشاف ته اړتیا وي مونږ غواړو چې دغه اکتشافي پروژې را لنډې کړو. کوم برخه کې چې مونږ کولی شو دا مرکه کوم منرالونه چې مونږ کولی شو په نخښه کړو
دغه پروژې کومې دي مدفي صاحب؟
عمدتاً مونږ په 1390 کال کې د مادن او هایدروکاربن برخې پروژې مشخصه کړې وې چې په هغه کې مونږ زیاتره اعلان ته ورکړلې چې ساختماني مواد هم په هغه کې شامل وو. دغه لس منرالونه چې اوس مهال مونږ مشخصه کړي دي کې صنعتي منرالونه دي لکه تالک دي، مرمر دي، کومایت دي، نفرایت دي، مالګه ده، همداشان نور چې مشخصه شوي دي. هدف مو د دې منرالونو مشخصه کېدو دا ده چې مونږ هغه اکتشافي پروسه د دې کمه اړتیا لري دي ته، او همچنان هدف مو دا ده چې مونږ په دې برخه کې دا پروسې زر پیل کړو ترڅو مونږ وایې ته لاسرسی پیدا کړو. زمونږ
د دې اړتیا مطفي صاحب یو ناڅاپه څنګه پیدا شوه چې په لنډه موده کې حکومت د عوایدو په لټه کې شو؟ اړتیا یې څه وه؟
اصلا موضوع دا چې د افغانستان حکومت د منابعو د مدیریت لپاره وکلنه ستراتیژي او تګلاره لري. په هغې کې مونږ د دې سکتور نه د منظمه عوایدو راټولولو لپاره ټول میکانیزمونه مشخصه کړي. تاسو ته معلومه ده چې مونږ په مختلفو برخو کې ظرفیتونه لرو، په شمول د هایدروکاربن او نفتو برخو کې. تاسو شاید وایئ چې په دې وروستیو کې زمونږ نفتي برخه کې هم نتایج ډېر مثبت او مطلوب وه. مونږ ځینې اکتشافي پروژې پیل کړې چې هغې نه ګاز عملا استخراج کړل شو. هدف مو دا دی چې په مجموع کې د افغانستان صنعتي استخراج سکتور د تګلارې په اساس معنی د دې ظرفیتونو نه مجبور یو چې ګټه واخلو، چون موږ عوایدو ته ضرورت لرو. افغانستان حکومت په خپلو عایداتي سرچینو باندې ډېر تمرکز کوي، خو اساسي مسله دا ده چې د قانونو قراردادونه د هایدروکاربن قرارداد پلن یا پستر کچې کوم قراردادونه چې دغه پلن وخت کې مونږ عواید نه راوړي. موږ غواړو چې دغه لس منرالونه چې مونږ ته چټک اقتصادي عواید راوړي په دې باندې غور کړی دی. په غټه کې د سکتور لپاره لیدلو دا دی چې مونږ د سکتور مبدل کړو په عایداتي سکتور باندې.
بله، او داسې اوازې هم شته چې د افغانستان حکومت د پروژو ته په دې خاطر لومړیتوب ورکړی چې په لنډه موده کې زیات عواید ترلاسه کړي تر څو د امریکا د تقریبا یو میلیارد ډالر مرستو د بندېدو خلا ډکه کړي. دا خبره رښتیا ده؟
ګوري، تاسو معلومه ده چې نړۍ کې اقتصادونه چې کله پرمختګ کوي هغې لپاره عمدتاً د نړۍ ټول هیوادونه په بهرنۍ پانګونه باندې ډېر تمرکز لري، او بهرنۍ مستقیم پانګونه ته زمینه برابروي په مختلفو سکتورونو کې. افغانستان پوټینشیل او ظرفیت په صنعتي استخراجي سکتور کې لري، او موږ دا ظرفیت لرو چې بهرنۍ مستقیم پانګه اچونه په دې برخه کې جذب، او موږ دا هم ضرورت لرو چې نور په خارجي مرستو باندې متکي نه شو. موږ دا اړتیا لرو چې د خپلو ضرورتونو لپاره د خپل منابعو نه ګټه واخلو. اساسي مسله دا ده چې د سکتور د ظرفیت چې کوم ظرفیت لري لاغې نه اوسه پورې هغه متوقع عواید نه راځي. په دې خاطر باندې مونږ په دې وروستیو کې د انکشاف معدن د اداره چې رامنځته شوه، همداشان د سروې جیولوجي اداره، د نفتو ګازو د مدیریت لپاره دا اداره، او په مجموع کې د صنعتي استخراجي سکتور تګلاره په دې باندې تمرکز کوي چې مونږ نور په خارجي مرستو باندې متکي کېدلی نه شو. مونږ کولی شو له خپل منابعو نه عواید ترلاسه کړو.
د کانونو پټرولیم وزارت ویان عبدالقادر متفی و له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
کرونا وایرس د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې سوداګري هم اغیزمنه کړې ده. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال ممتاز بنگش په راپور کې.
کورونا وایرس ټوله نړۍ کې پر زیاتېدو دی او د ټولنې هر طبقه اغیزمنه کړې. په دې خلکو کې دکانداران او تاجران هم شامل دي، ځکه چې د وایرس مخنیوي لپاره بازارونه، دوکانونه او سوداګري مرکزونه تړل شوي چې دکانداران او د دوی سره تړلي خلک ترې اغیزمن شوي. د کوهاټ ډویژن دکانداران وایي چې کورونا وایرس له وجې کاروبار ډېر زیات اغیزمن شوی، چې ورسره دکانداران د مالي مشکلاتو ښکار دي. تاجرانو د اتحادیې مرکزي اګزیکټیو غړی ملک منصور خان بنګش وایي چې دکانونه تړل کېدو سره د دکاندارانو مصارف کې کمواله نه راځي، ولی کاروبار یې په ټپه ولاړ دی. نو ښکاره خبره ده چې مالی ستونزې به زیاتېږي.
یو خو ما کرایې وي، هغې نه علاوه کوم ډیلی ویجز او منتھلی هغه باندې کوم ملازمین وي، نو هغو ایکسپینډیچر هم وي. بیا هغې نه علاوه ګیس، بجلی، او بیا بچو سکول فیسونو، او بیا کور اخراجات دا دی اغا آواز دا چې کوم سمال ٹریڈرز دی چې اگر ڈیلی اگے باندھے چکم دا کاروبار کئی اور اخبل کور دے پارا گٹ اوڑی اور ڈیلی اور دے مہانہ چکم خرچی دی آپ پورا کئی نو اغا دکان بندی دن سارا چکم دا دا عام تاجر چکم دا اغا ٹیر زیاد پریشان دا
نو موڑے زیادتوی دا دکاندارانو یا دستون سے کمولو لپارا باید حکومت سندکارو پچیر دکاندارانو سارا ہم مالی مرستے وکڑی دا کوہت سودگری اتحادی یو بل مشر امیر خان اپریدے وائی سنگا چی دا ضروری خوراکی توکو دکانونو او بیکریان اخلاص دی باید حکومت دے پا بازارونو کی حفاظتی انتظامات و نورستو نورو دکاندارانو تا هم هر اورت سو ساعت پوری دکانونو پرانستلو اجازه ورکړي
دا لاک ڈاؤن سلسله چې دا نورا هم تویل کېدنو امکان ده نو دې پر بهتر حل دادا چې کوم سنټایز واک گیټ واک ترو گیټونه دي اغا دې په بازار کې ولګول شي په بازار کې دې د اوبو ټینکې کې خول شي سنټایزر دې کې خول شي دې کې به تاجر برادری هم دو سره تعاون کوي په دو شینو کې او گاک مطلب د چې هغه ته به دا ترغیب ورکول شي چې تاسو لسونه وینځئ تاسو ماسک لګوي او هغې نه بعد تاسو مطلب د شي هغو خریداری اجازت به ورکوي
ځایي خبریال عبدالله حیدر هم مشال ریډیو سره په روانه موضوع وغږېده ده وویل چې د بازار دکاندارانو غوښتنې پر ځای دي ځکه چې لاک ډاون یا یاد بندیز یوازې د کوهاټ ښار پورې محدود دی کلو بنډو او بازار نه بهر دکانونه خلاص دي خلک اوس هم جماعتونو ته ورځي او د لوبو میدانونه هم آباد دي
پابندی صرف اور صرف دا پا مین بازار کے دا سکولونا بندی اور نور چکم تگوری نو ہر یو شے آزاد دا کلو کے مشومان میدانونا آباد دی گلائی دی چھولی دی ہر سنا مشومانونا لگ دی اچ پا کے پابندی نشتا نا غشن دے چکم سینیٹائزر خلق استعمال ای یا مسکون استعمال ای ہیس نشتا دے کلی جوند مغشن دے دا لکا سنگے چے نن نا دوی میشتی یا میشت پیلو
د کوهاټ مرستیال ډیپټی کمشنر بشیر خان مشال ریډیو ته وویل چې په لنډ ورځو کې دا امکان ډیر کم دی چې بازارونه ټول ورځ یا سو ساعت پورې پرانستلو اجازه ورکړي شي
د پروینشل ګورنمنت چې کم بین لګولې دی هغه په هر یو دکان باندې په هر یو مارکیټ باندې دی ایکسپټ په اسینشل آیټمز باندې نشته نو اسینشل آیټمز یا سروې نان فوډ او نان فوډ آیټمز هغه دي چې هغه نه بغیر د انسان گزاره نشي کېدی لکه زمونږ د ډیلی روټین سیزونه چې کم دی فروٹس تھی سبزی دا یا دا سے نور دا خوراک سی زونا یا دا روٹین چکم نان فوڈ آئٹمز دی اغا ہم پا دے کے رازی نو فی الحال اغا دے بل دا دی ڈیمانڈ پروینشل گورنمنٹ تا آل لڈی لگرے شوی دی که دا سی سو فیصلہ رازی او سا پوری نشتا دی
دا کورونا وائرس مخنیوی پا غرز دا حواد نور و سیم و پتسیر کو ہارڈ کے ہم لاک ڈاؤن دے دو کنونا ہوتلی او نور سو دا گری مرکزونا تلال شوی دا کنون یو سال سلور سال وقتم ماده عملی دا چلا مخی دا خلکو پا اجتماع او پا جمعتونو که دا پینزو نزیات و کسانو پر موز کولو هم بندیز دے بلخوا په کوهاټ ډیویژن کې د کورونا وایرس ناروغانو شمیر څلوېښتو ته رسیدلی خو بیا هم د ښار نه بهر ډیر خلک په یادو بندیزونو عمل نه کوي ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهاټ
د امریکا هوایی شرکتونو د نیویارک ښار او نیو جرسی هوایی ډګرونو په الوتنو کې کموالی اعلان کړی نیویارک ته په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د سرایت د مرکز په سترګه کتل کیږي تفصیل له احمد تکل نه
د امریکا هوایی شرکتونو پرون د اپریل په 15 نیټه اعلان وکړ چې د نیویارک ښار جی اف کینیډي او لاګاردیا هوایی ډګرونو او د چیرمن نیوجرسی ایالت هوایی ډګر ته به خپلې الوتنې له پنج شنبې ورځې وروسته یوازې 1500 تر کمې کړې د تیر کال په همدې میاشت کې د دریو هوایی ډګرونو ته د ورځې 211 الوتنې کېدې یونایټډ ایرلاین یوه ورځ مخکې اعلان کړی و چې د هوایي ډګرونو ته الوتنې د ورځې له 1500 څخه 1200 تر کموي او جیټ بلو شرکت او سپیرټ ایرلاین هم د ډیرو الوتنو د ځنډولو خبر ورکړ د امریکا هوایي شرکتونه په کورنیو او نړیوالو الوتنو کې د کمښت له کبله له مالي ستونزو سره لاس ګریوان شوي دي او د کورونا وایرس د سرایت پر مهال یې له حکومت څخه د مرستې غوښتنه کړې ده نیویارک ته چې د امریکا تجارتي زړه او تر ټولو لوی ښار دی اوس په امریکا کې د کورونا وایرس د سرایت د مرکز په سترګه کتل کیږي پرون د ورځې تر پایه دې ایالت د کورونا وایرس نږدې 1,30,000 سره مثبتې پیښې درلودې او په دې ناروغۍ 4,160 کسان مړه شوي دي د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي ادارې خلکو ته خبرداری ورکړی چې نیویارک ښار او څیرمه سیمو ته د ضروري حالاتو پرته سفر نه کوي په همدې حال کې د امریکا حکومت وایي چې په روسیا کې د 13 امریکایي وګړو د انتقال لپاره ځنګړې یا چارتر الوتنې تنظیم کړې دي. په مسکو کې د امریکا د سفارت ویاند ریبیکا روز پرون د اپریل په 15 نیټه پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې دا الوتنې د پنځشنبه ورځې لپاره پلان شوې دي او که ځای وي هغه کسان هم په کې تلای شي چې په متحده ایالاتو کې د دایمي استوګنې اسناد ولري. ویاندې ویلي دي چې دا الوتنې به د لندن په ترانزیت کې توقف وکړي او د امریکا له شپږو ایالتونو څخه یوه ته به خلک رسوي. سفارت امریکایانو ته ویلي دي چې امریکا ته د ستنېدو لپاره باید نوملیکنه وکړي او ټکټ به پخپله اخلي. سفارت همدارس خبرداری ورکړی چې د ټکټونو بیه به د عادي الوتنو په پرتله ډېره زیاته وي. په نړۍ کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په بېلابېلو هیوادونو کې لسګونه زره خلک د الوتنو د ځنډېدو له کبله ایسار پاتې دي. متحدو ایالاتو او د نړۍ ډېرو هیوادونو د خپلو وګړو د انتقال لپاره الوتنې تنظیم کړې دي.
له دې سره په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه خبرې.
په افغانستان کې د کورونا وایرس 10 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان